شیبه وروسته 15 دقیقه اونیز پروگرام پیلیگی. خود شیبه پام وکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کیدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د اسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګړې چارواکي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، جنو او خزو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې ملا هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤولانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګنې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته وژنې یا شکنجه کوي. یوناما تېره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمېر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه تفتیش کړل او له دې ډلې درویشت هوټلونه چې سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي وتړل. یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي ډول تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکړي او له روسیې سره به هم حساب کتاب وکړي. ښاغلی بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وباله. ښاغلی بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیې تېره ورځ د پلازمینه کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریستي دولت په توګه وغندله. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیه د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 تنه نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي حملو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې ده. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو د خبرو موضوع پر رسنیو کې تاوده وه. د شنبې ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق مهم مرکچیانو ځکه مهمې بلل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وستهم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي راوتلي او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو CNN ټلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو که څه هم له هغه مهاله دوه میاشتې تیریږي طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د جولای په یو دیرشمه نیټه د الزواهری د وژل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو. د نن په 25 دقیقې بحث کې له میلمنو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوه خبرې به د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي، او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسي جرګې لغړی کمل ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمانه دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوه خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلمه او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمند یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه 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 پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره، د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي، او دا زیری د دې لپاره چې افغانان که غواړي او که نه غواړي طالب حکومت فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان ناپذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم که راځي، دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلود دوام لري، او موږ هیڅکله هم داسې یو دولت ته نه شو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او پر سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې و دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. په راپورونو کې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته د هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي. خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما اندازه چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه دا وه چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې که په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوه کنټرول کې، او په دې باور اکثره سیاسیون وو. کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملي کولو تکل کړی وو، او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې. کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارت ته، مخکې له دې چې امریکا خپله برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارت د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسو لیدلی هم د دوحې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به دایرول، رابطه یې کلکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارت حاکم کړي، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بیرته غواړي د طالبانو سره ښه روابط ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري، د طالبانو په وجود کې پلي کړي. دا ما ته بیا د سرپرست حکومت د پالیسۍ او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولی شي که نه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم. طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره په دوحه کې یو خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل صاحب، تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته قدرمن میلمه ته خپل لینې کې هیله او سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید کوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې ترسره شوی دی او ښاغلی وسیق ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی وو او تر ډیره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا لپاره دای استازی بلل کېدل او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم به هم شمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطی مسله رامنځته کېدله، د تروریزم مسله رامنځته کېدله چې ایمن الظواهری کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطی د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر له دې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارت او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي خو تفصیلات لا نشته، دي دوی وایي زمائن دي، په هغې به یو ځل بیا بحث کوي تر څو وکولی شي د افغانستان دپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت دپاره خنډونه لرې شي، اسلامي امارت وکولی شي د افغانانو دپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفصیلات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحې په تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به یې کوي پرې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطی جوړېدای شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هماغو توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقي صاحب هغه وینا به تاسو اورېدلې وي چې یو نوی باب به دی، کله چې بشر عادي را خلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکې او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یوې نوې پیلامې پیل وي، فکر کوم چې هغه پیلامه به همدغه وي چې بیرته دوی پیل وکوي او خبرې وکوي. بلې
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوی وو. سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت دغه روانو خبرو نه مخصوصا چې ډېر تمرکز یې پر استخباراتي مسایلو دی، له دې نه څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الظواهری هدف شو اړیکې تبلیغات دکېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی صاحب تبادله چې کله د یو امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې دا د رسنیزه شوله، هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي، او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نورې هم شوي وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي، دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وګوري چې د افغانستان په راتلونکي لپاره اسلامي امارت سره بحث وکړي، هغه که د تروریزم مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق پر باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکوي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکي نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې که کېږي یا کومې تخطۍ که فرضاً رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسمو تصرفاتو باندې د افغانانو راوپارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړ شي چې د امریکایانو سره د بحث لارې نه بلکې د یوه دښمن په اساس باندې چلند وکوي.
بهیر صاحب له تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو د شلو کلونو، اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلی د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته هم اسلامي نړۍ ته او دغه ممالک سره د دنیا سره خو روابط ته ارتیا لري. بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په دوی پورې تړلی و او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلي دي. د دوی سره خو رابطو ته موږ ټول افغانان ضرورت لرو او د افغان ولس فیلي نمایندګي همدغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې پخوا یې ورسره شل کال جګړه هم کړې ده دوی دا حس کړي دي چې طالبان نه تنها یوه ډله بلکې په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو شتون درلود او اوس سرپرست حکومت دی. د دې سره د ښو اړیکو د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د ښې رابطې ساتل دا بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخته پرېږدو چې څه کېږي.
اصولي صاحب یوه بله خبره چې متحدو ایالاتونو تېره اونۍ خپله یوه کړنلاره اعلان کړه چې په اساس باندې په هغو هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې پخپله پکې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم له مغې ډلې ده، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بی پیلوټه حملې محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بی پیلوټه الوتکو حملې ترسره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او که له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري په دې خاطر چې زیاترین ادعا کیږي چې زیاترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډېره دي او ښایي اړتیا هم د امریکا لپاره دا وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو حملې وکړي؟ دا فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې نښه ده؟
تکل صاحب زه اولدار دوم چې ټولې اکثریت تروریستي ډلې په افغانستان کې میشتې نه خیر نه. د افغانستان د تروریزم ځاله هیڅ وخت نه وه. د تروریزم ځاله زموږ همسایه ملک پاکستان و ټول عمر، نه افغانستان. او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه کړي. او پاتې شوه د بی پیلوټه الوتکو پروازونه په نړۍ کې زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او د نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضي تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې ټپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کړي امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي. ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهر صاحب په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري، دوه اړخیز روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډېر خطر نه احساسوي، ځکه زه هم د طالبان تروریستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم وه ما ته تر ډېره پورې ماما او یا هم د استخباراتي کړی لاس کاردو چې بالاخره دا ثابته شوه چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چې هغه هم د یوه جرم په اساس باندې کېږي او جرم هر چېرته ممکن دی، د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کی د هغوی ادرس وي د هغوی مرکزونه وي د هغوی د لکه زموږ په گاونډ کې چې ډېر واضح دي مرکزونه یې واضح دي ادرسونه یې واضح دي اشخاص یې واضح دي په افغانستان کې وجود نه لري. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او دې ته فکر کوم تصمیم به هم دا لري چې افغانستان سره روابط ونشلوي، هغه به شخصي ګټې هم وي او د دې سیمې په رابطه باندې امریکایان نه غواړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې شل کاله د جنگ په اساس باندې تر خپل اغیز لاندې راوستي او اوس د یو عادي تعامل او د یو خبرو د ډیالوګ په اساس باندې د لاسه ورکړي. دا چې څوک په افغانستان سره رسمیت وپیژني فکر کوم چې دا مسله به لږ اوږده وي، ځکه دوه لسیزې جنگ به د دوو دښمنو تر مابین اړیکې ډېرې ژر ونه رغوي. خو افغانستان د پرمختګ لپاره به دوی په اوږد مهال کې خنډ نه شي، نه تنها چې خند به نه وي بلکې کوشش به دا وشي چې افغانستان د یو ناورین په اساس باندې و بل ناورین ته پرې نه ږدي.
مننه بهر صاحب، ستاسو په د همدې خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر وروسته لدې چې ټول ځواکونه یې د طالبانو د جګړو په نتیجه کې له افغانستان وویستل بیا هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي، په داسې حال کې چې مثلا په شپېتمو او اویایمو کلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي.
طبعا افغانستان به د ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې لږ تفاوت ما په نظر دا وي چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، افغانستان اشغال کړو، د دوی برداشت او د دوی معلومات د طالبانو نه او یا د اسلامي امارت نه کاملا ناسم وو. دوی هغه تروریستي ډله بلل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بلل، او بلاخره د افغانستان کې داسې یوه ډله یا داسې یو شتون بللو چې هغه یوازې د یوه جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي، یو وطني لیدلوری او یو ملي لیدلوری نه لري او افغانان نه دي. تبلیغات کې دله معلومات په ناسم وو، په هغه وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدل هغوی غوښتل چې د افغانستان متاسفانه په تمنیو باندې برلاسي وي، په سیاست باندې برلاسي، په اقتصاد باندې برلاسي، یو 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 محدود ډله وه چې غوښتل افغانان وکړي. نو هغه معلومات چې امریکایانو کله دغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ او یا ورسته دغه نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبانو سره روابط شروع شول، د هغوی سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې. ذکر کوم چې اوس به درکړی وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت وو، د دوی معلومات وو او دوی ته معلومات رسیدلی وو، هغه څنګه دی او د هغه څنګه کې طالبان هم ثابته کړل چې د خل کلن ورسته دوی د هیواد لپاره متحد دي، د وطن لپاره متحد دي، د
ملت
لپاره متحد دي. البته په سیاسي لیدوري کې به تفاوت لري، هغه به د وخت په تیریدو سره بدلیږي، را بدلیږي، خو من هيڅ یو ملي او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروریزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري. نو ځکه هغه امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوه اړخیز همکاري او دوه اړخیز تعاملات ولري.
مننه اصولي صاحب، موافق یاست له ښاغلي بهیر سره چې د امریکا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو؟
ګورې، اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان ته راتګ کې. د دوی د اول نه دا شعار غلط و چې د تروریزم سره موږ جګړه کوو. که دوی د تروریزم سره جګړه کولای، وروسته دی چې دوی په افغانستان یرغل کوي او د تروریزم هغه کس پسې چې دوی راغلي وو په اسلام آباد کې پیدا شو، نو دوی څه وکړل؟ دا یې سره ثابته یې نه کړه نړۍ ته چې موږ دغه جګړه نو کوله او د تروریزم سره دوی چې په افغانستان یرغل کوو مسؤلیت یې ونه منه، ځکه سړی په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې چې را پیدا شو د هغې مملکت سره چی شی وکړه نړۍ ته باید ثابته کړی وای. او دوهمه خبره دا ده چې هو په دې کې مطلق موافق یم چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنګ سالاران او ځینې هغه قوتونه چې افغانستان یې په کنډواله بدل کړی و په یو وخت کې هغوی ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول، او حتی دغه د شپې چاپی او جنجالونه به چې کېدل په کلیو بانډو کې د افغانستان ولسمشر به نړیوالی پولیسي جرګه کې به مستقل وکیلانو نړیوالی چې دا ظلم دی او دغه ظلم دوام پیدا کړی و. نو د طالبانو ترمنځ اصیل افغانان هم شته او داسې کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري، او یا داسې خلک به موجود وي چې د نورو لخوا د دوی صفوفو ته هم داخل شوي دي، او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نورو خلکو همکاري موجوده وي. خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري، مرکزي دولت ته ضرورت لري. همدا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت دی. که دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي، بیا دا جګړه چیرې ځي؟ بنان خدا ده چې موږ فعلي سرپرست حکومت یوه لویه جرګه راوغواړي تر څو ټول اقشار پکشتون ولري، ولس پکشتون ولري، یو اساسي قانون جوړ کړي، دولتداري منظمه کړي، او موږ وکولای شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي. د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي، دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو، او ان شاء الله دا کار به کړي.
مننه. او په وروستي څو دقیقو کې چې پاتې دی او خبرونه را نغاړو، اصولي صاحب ستاسو په فکر د دوه په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې یا د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې د طالبانو حکومت ته راخوشي شي؟
د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زه لږ خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده، تر هغه وخته پورې چې یو قوي دولت په مشروع هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کړي. طالبانو ته دی ورکړي مګر نه د مصرف لپاره، او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسې د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي د دې موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کړي چې مصرف شي، چې سبا موږ په یو ویاله باندې په یو کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. قدا ده چې دا پیسې فیلی سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې، رسمیت پیژندنه د افغانستان د خلکو حق ده. نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي، د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډیره مننه. او همدا پښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ راخوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې فکر کوم چې د دنیا والو لپاره او د امریکایانو لپاره بله لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی، افغانان د افغانانو لپاره یو تعامل دی او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نه شي. دا چې اسلامي امارت به په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثیل وکړي، دا د خپلو هیوادوالو په دې باندې حق دی چې دوی ورته خپل دولت عارف کړي، واضح کړي، د اساسي قانون واضح شي، بلاخره هغه ابهامات د منځه لاړ شي چې تر ننه پورې اسلامي امارت یو کال نه راپدې خاطر هغه انتقاد لاندې راغلی شي. دوی نه دي توانېدلي چې د خپل نظام د واضح لیدلوري او معرفي په برخه کې کار وکړي. همدا شو پیسو په رابطه باندې زه د جناب اصولي صاحب د نظر سره تر ډېره موافق یم. هغه یو ملي حق دی او باید د پروژو د افغانستان د ورځنیو اجرایي کارونو یا د پرمختیایي کارونو برخه کې ونه لګول شي. هغه سرمایه ده من حیث افغانان کنګل کېدل یې د افغانستان او د مرکزي بانک په زیان باندې دي. زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي خو مصرف یې په هغه وخت کې مناسب بولم چې افغانستان د یوه افغاني او نړیوال نظام برخمن وي او بالاخره په اهداف باندې مصرف شي، کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمنه وو د افغان رسنیز څیړنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر او د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث پام دی ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته رابولم.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. I'm gonna make you mine.